سلام جوړ په خیر کابل کې د مسخین 2 بجې شوې د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو فرهنګي مجلې ته څنګه شوې ده خو په لبا په لندو خبرونو وکړو د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په تړاو غونډه لري د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي چې غونډه دوشنبه مسخین د بند دروازو ترشا دایریږي او د افغانستان په حالاتو باندې کې بحث وشي د راپورونو لمخې دا غونډه د روسیې په غوښتنه ترسره کیږي او ویل شوی چې د افغانستان په اوسنۍ اقتصادي او بشري حالاتو باندې به پکې بحث وشي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم رسنیو ته تایید کړی ده چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټن د افغانستان د شرایطو په اړه راپور وړاندې کړي ملګرو ملتونو داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه پلان کړی ده چې د روسیو اونیو سیلابونو ګڼ افغانان زیانمن کړي او په دغه هیواد کې بشري او اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړی دی د خلونو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په افغانستان کې له وویج زره سیلاب سپلو سره مرسته کړې ده د غساسمان د شنبې پورس پی او ټویټ کې ویل چې دغه مرسته روانه میاشت په 12 ولایتونو کې شوې ده د طالبانو د حکومت د طبيبي خو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د تیرې یوې شپې او ورځې په اوږدو کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو لامل لکتر لګه وکسان مړ شوې دي په دې وروستیو کې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې د مرګ شوبل تر څنګه ډیر مالیسیانونه هم اړولې دي افغانستان په آسیا جام کې خپل نمړی لوبه له سریلانکا وګټله سریلانکا نمړی بیټنګ وکړ او یو سلوش پک منډي هدف وټاکه افغان ټیم په اول سورونو کې هدف پوره او په تو وکټو یې لوبه وګټله د افغانستان بل لوبه سشنبه له بنگلاديش سره ده په آسیا جام کې نن یو بل مهمه لوبه د پاکستان او هندستان ترمنځ ده چې ورته مخې ټول ټیکټونه پلورل شوې دي پاکستانی چارواکو نن ویلي چې د جون میاشتې راهیسې تر زرو ډېرې کسان د وروستیو سیلابونو د جاري کېدو په نتیجه کې مړه شوي دي د پاکستان د طبي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېره یو شپه ورځ کې 119 کسانو څخه ډېرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او په دې سره د مړه شوو کسانو شمیر 133 تنو ته ورسېده پاکستانی چارواکو همداراز ویلي چې دغه سیلابونو 33 میلیونه خلک په مستقیم ډول اغېزمن کړي دي د اوکراین چارواکو د ژاپوریژیا اټومي بټۍ شاوخوا میشتو خلکو ته د آیډون ټابلیټونه ورکړي دي اوکراینی چارواکو ځکه د آیډون ټابلیټونه خلکو ته ورکړي دي چې له اټومي بټۍ د احتمالي زهرجنو ګازو د وتلو په وړاندې خوندي اوسي اوکراین او روسي دواړو یو بل د دې لوی بټۍ شاوخوا د ډزو په پایله تورن کړي دي او د قزاقستان حکومت د شنبه پورس اعلان وکړ چې د یو کال لپاره د وسلو ټول صادرات ځنډولې دي د دې پریکړې لامل پاره تر اوسه څه نه دی ویل شوی د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارات توقف په دې وروستیو کې اندېښنه څرګنده کړې چې د قزاقستان وسلې ممکن د اوکراین په وړاندې د روسي د روانې جګړې پر مهال سیمه ییزو نظامي شخړو ته لار هواره کړي د پخواني شوروي د دغه جمهوریت مشارطابه چې له روسي سره نږدې اقتصادي اړیکې لري اندېښنه لري چې د مسکو جوپوټ لیک هیلی کې د شیل اوکراین څخه اخو وغځول شي نو ځکه دوی هڅه کوي چې د روسي اوکراین ترکی او چین ترمنځ انډول وساتل شي روسل هغه چې روسي د فبروري په روسي او کې پر اوکراین يرغل پیل کړ قزاقستان د مسکو یا کیف تم نتر ل څرګندولو ډاټا وکړه د اروپای ټولنې چارواکو ویلي چې په تیر یو کال کې طالبانو د منځلار توپ کومه نخ نه ده خودلې او د افغانستان د انزوا به یوازې عام ولس پرې کوي د ټولنې په افغانستان کې وروستۍ بشري وضعیت کړکېچن بللې او ویلي چې دا مهال افیا سلن افغانان له لوګي سره مخ دي د اروپای ټولنې د بهرنی چارو او امنیتي تګلارې استازي جوز بورل ویلي خې افغانستان د نړیوالو خبرونو له سرټکو راښکته شوی وي خو د افغانستان د خلکو وضعیت لا هم کړکېچن دی طالبان نو بیا لنړیوالو د تعامل غوښتنه کړې ده نور حال په دې راپور کې ووري
زغه سلام ای سلامسته په خوښه مې خوله
ظاهر د روزګان ولایت اوسیدونکو او د وی اته کسې کورنۍ سرپرست دی د وی سره لدې چې مایوب دی خو بیا هم د خپل ماشومان لپاره د وی مړی جوړې پیدا کول په خاطر ان تر نور ولایتونو ځي او راځي خو خبره بیا هم په اسانه ورته د شپې ورځ خوړنه سیموندلای
کورتا مشکلات خوشیدی و اتن بچان میجو منگری د ډوډۍ د خپل ډیر کمای د په خوا په طلبان خوستان نګستره ما خو ز جوړ سره و می خاري و روزانه می کوای سو وسغم نست
د ظاهر پشان بزرګون افغانان د محل اقتصادي او بشري نورین سره مخ دي. تازه د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې استازي جوزف بورل هم اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت کړکېچان دی. ښاغلی بورل په واشننه کې چې د اروپای ټولنې د کمیسیون په ویب پاڼه کې خبره شوې لیکلي دي، ښایي افغانستان د خبرونو له سرټکو څخه وتلی وي، خو لا هم په دغه هېواد کې د خلکو وضعیت خراب دی. په تېر کال کې طالبانو د منځلاریتوب کومه نښه نه ده ښودلې، برعکس له پخوانیو ژمنو سره سره ټولې انجونې اوس هم له زده کړو منې دي. د هېواد لویه برخه یعنی 80% نفوس له لوږې سره مخ دی او ډیری افغانان په ویره او جلاوطنۍ کې ژوند کوي. هیڅ حکومت، حتی پاکستان او قطر هم لا تر اوسه طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. په ورته وخت کې د افغانستان خلک د خپل هېواد د انزوا په خاطر دروند قیمت پرې کوي. ښاغلی بورل لیکلي چې د اړتیاو په پرتله د بشري مرستو کچه ډیره ټیټه ده. وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، له افغانستان سره د اکثرو نړیوالو هېوادونو مرستې بندې او د امریکا له لوري د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې، چې له امله یې اکثر افغانان له شدیدو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ شوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي هم مني چې افغانان له بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دي او غوښتنه کوي چې نړیوال دې لاسنیوی وکړي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال دې له دې کړکېچنو حالاتونه د افغانستان د خلاصون لپاره د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له دوی سره تعامل وکړي.
وړاندې باندې ځینې خنډونه ایجادېدل، دا ګټه نه کوي، مګر غوښتنه دا ده چې دا ټول خنډونه لرې شي او افغانستان سره او د نظام سره کومک وشي د ثبات لپاره یو مشترک کار دی چې ټولې اوسو کولی شي ثبات ټینګ شي.
وړاندې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې د مهال 25 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریا اته
څلور وشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلای سي.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې په انټرنیټ کې د ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي، هلته از خبرونه واوري او ونیسي. طالب چرواکی وایي په تیرې ورځ او شپه کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه و کسان مړه شوي دي. د افغانستان په شاوخوا لس ولایتونو کې سخت سیلابونه راوتلې دي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي خلک وایي چې مرستو ته منتظر دي.
بیبی جمال د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکې ده. هغه وایي د سیلاب له امله کور ویجاړ شوی او د مرستې په تمه ده.
میراجان د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی دی. وایي چې سیلاب د دوی کور وران کړی او اوس سرپناه په لټه کې دی.
کور یې پاک راته وړی دی، ختم کړی دی، او کور او سامان او زندگی هر څه خالي اندونه هم کړي دي چې ماشومان هم بس سر هم بچ کړی دی او نور دیو شي هغه نه لرو چې موږ دا ویسو او پکې ژوند وکړو او زندگی.
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت هم وایي چې په افغانستان کې سیلابونو یو ځل بیا له خلکو قرباني اخیستي او هم یې درانه مالي تاوانونه وراړولي دي. د دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی د شنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل د دغه سیلابو له امله شپږ تنه په ننګرهار او یو بل په لغمان کې وژل شوي.
دغه سیلابونو د ځان سره مالي تلفات هم زیات ترلودل، چې په سلګونو کورونه په کلي او نیمه ډول ویجاړ شوي دي او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې دغه سیلابونو له امله تخریب شوي. دغه سیلابونه د هېواد په څه کم لسو ولایتونو کې راغلي دي چې په هغوی کې اروزګان، قندهار، زابل، میدان وردګ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان ولایتونه دي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر وایي چې د شنبې په ورځ د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون په غونډه کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د ویش په اړه خبرې وشوې. دغه دفتر دی وی خبر پانی په یو برخه کې ویل شوی چې په تیر یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 104 نوي کسان وژلي او 215 نور یې ژوبل کړي دي. خبر پانه زیاتوي چې د سیلابونو په پایله کې 600,000 جریبه کرنیز ځمکه لمینځه تللې او زرګونه څاروي تلف شوي دي. په داسې حال کې چې طالب چارواکي وایي له زیانمنو سره یې لومړنۍ مرستې کړې، یو شمېر سیلاب ځپلو د مرستو په ویش کې له ځنډ څخه شکایت کړی او یو شمېر نور بیا وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4022 12 شپږ 41 0.
اوس هم د سپورت لډګره، افغانستان په آسیا جام کې خپل نمړی لوبه له سریلانکا وګټله. سریلانکا نمړی بیټنګ وکړ او 108 منډي هدف یې وټاکه. افغان ټیم په 11 اوورونو کې هدف پوره او په 3 وکټو یې لوبه وګټله. د افغانستان بل لوبه سشنبه له بنگلادیش سره ده. په آسیا جام کې نن یو بله مهمه لوبه د پاکستان او هندوستان ترمنځ ده. 4 د مخې ټول ټیکټونه پرول شوي دي. اوس په روزګان ته ورشو. روزګان کې د فوټبال 4 ورځنۍ پیل شوې لوبې نن پای ته ورسېدلې. د فوټبال په دغه لوبو کې 44 لوبډلو ګډون کړی و چې د روخان لوبډلې په بریا نن پای ته ورسېده. یادې سالې د یو ځوان لخوا په شخصي لګښت په لاره اچول شوی چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی دی. چو زیات په دې راپور کې واورئ.
دا د یووالي په نوم د پیل سوي 4 ورځنۍ تورنمنټ وروستۍ فاینل لوبه ده چې د ترینکوټ ښار په یوه څنډه کې د فوټبال په یوه لوبغالي کې نن ترسره شوه. د دې وروستۍ لوبې نندارې ته چې سلګونه ځوانان هم راټول شوي وو، بل اخره د روشان لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. هغه صداقت چې دغه تورنمنت په خپل شخصي لګښت جوړ کړی وو، ازادي راډیو ته ویلې چې دغه سیالیو څخه هدف د ځوانانو ترمنځ والی وو. صداقت وای په دغه څلرشت ورځنۍ لوب کې روشان لوبډلې لومړی، آرینا لوبډلې دوهم، او پیوړو ځوانانو درې مقام خپل کړی.
کړو د ځوانانو د واج د تشویق په خاطر په دې کې 4 ټیمو ګډون کړی وو او 4 ټیمو فائنل ته لار پیدا کړل، لکه روشان او آرینا په نامه یو ټیم او پیوړي بی. روشان اول مقام او آرینا دوم مقام او پیوړي درې مقام.
دا شور او زواج بیا د هغه ځوانانو دی چې د ژوند ډیره خوشحالي کې د شلکلنی جګړې ترې خوړلې او د غراز وسنی وقمنو بیا محدودیتونه پروازه کړي. دی وای په دغه ډول ورزشي ډګرونو کې د راټولېدو پر مهال د خوشحالي او آرامۍ احساس کوي. هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې ګډون کړي او خوشاله دي او د نورو دغه ډول لوبو جوړېدو غوښتنه هم کوي. دو تن لوبغاړو رحمت الله لایک او فرید الله ازادي راډیو ته داسي ویل:
ډیر خوشحالي وځه که چې ځوانان تشویقيږي او زموږ غواړو چې دا چې نور ځوانان نن د ټولنمن جوړ کې وي. هر سړی باید د ټولنمن جوړ کې ولې چې دا ځوانان تشویقيږي. دا روزګان خو چې داس دی نه کېږي دلې دی او دا ځوانان باندې کې سره تشویق سي چې دراسون څه هم دغه غوښتنه ده چې مشتل تر رسمي ټورنمنټونه جوړ کړي، ځکه چې هغه چمندې دا غیر رسمي ټورنمنټ دی. باید الته رسمي دغه ټورنمنټونه جوړ شي ولې دا ځوانان ډیر تشویق سي
او د پدراسون څه غوښتنه ده چې د ټورنمنټونه جوړ کړي. د رسمي ټورنمنټ د شخصي ټورنمنټ دی، رسمي ټورنمنټ د لوکال د پاره جوړ کړي ترڅو په چمن کې دی وکولای شي چې فوټبال وکي او خپل د کورنۍ د پاره، د خپل هیوا د پاره، د خپل ولایت د پاره افتخار وي.
په اورزګان ولایت کې ترګې مخ کې هم دغه ډول سیالي تر سره شوی وي. په دغه ولایت کې د مسولینو د معلوماتو لمخې په دې ورستیو کې د ورزش په برخه کې د ځوانانو ګډون زیات شوی، خو ولی د ورزشکارانو ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. او مسولین هر وخت یوازې تشیوادی ورکوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکوم. وړاندې مو په خپرونه کې د افغانستان د سینما له وضعیت خبرو. د شعر پر نقد له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره شخیدلی یم.
فکر باید په هنر کې، په ښکلا کې، په لغښت ولېږدول شي.
شعرونه هم لرو.
تور تهمت په سپین کې داغ دی، بیا ته څه یې زما په تورې لمن تکه سپینه تاره برخورداره.
چېرته لوړه غونډۍ ګورم، یو ناڅاپه یو زیارت او یوه ګڼه د توت ونه هم پیدا شي. ته یې سیوري ته د ګل په څېر شنه کېږې.
درک له یوې ماڼۍ سره مو آشنا کړو.
سل کلنه ماڼۍ ده، پېټه متره اوږدوالی لري، څوارلس خونې لري.
په غزني کې یو شمېر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ مرکز پرانیستی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په دې ولایت کې وایي،
د دې ځوانانو موږ ملاتړ کوو، موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
افغانستان کې سینما له سقوط سره مخامخ شوې. افغانستان ته د سینما لومړی پروجکتور له نن څخه باندې سل کاله مخکې د امیر حبیب الله خان په زمانه کې راوړل شو. د ځینو راپورونو له مخې دا وړوکی پروجکتور و او اصلي یو بیا امان الله خان په 1928 میلادي کال کې د اروپا له سفر افغانستان ته د راستنېدو په وخت له ځان سره راوړ او په پخمان کې خلکو ته فلم ورښکاره کړ. په افغانستان کې په لومړي سینما کې هنري فلمونه نه ښکارېدل، یوازې د دولت تاسو فلمونه اخیستل کېدل او ځین مستند فلمونه جوړېدل. دا سینما بیا د حبیب الله کلکاني په 9 میاشتنۍ واکمنۍ کې وتړل شوه او سینما له اسلام سره په ټکر کې وبلل شوه. نادر خان هم په خپله 4 کلنه پادشاهي کې ونه توانې چې سینما بیرته پرانیسي. د ظاهر شاه د واکمنۍ په وخت په افغانستان کې د عشق او دوستي په نوم لومړی فلم افغان هنرمندانو د هند سینما په مرسته جوړ کړ. هغه وخت په کابل کې د فلم اخیستو او عکاسۍ اداره پرانیستل شوه چې بیا دې ادارې یو شمېر مستند فلمونه جوړ کړل. د دې لپاره چې هغه وخت په افغانستان کې لابراتوار نه و، نو دا فلمونه به د امریکا په متحده ایالاتونو کې چمتو کېدل. له نن 4-5 کاله مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستندوی ادارې USAID په مرسته په کابل کې د افغان فلم مؤسسې بنسټ کېښودل شو. دې ادارې د فلم یو وړوکی لابراتوار درلود چې فلمونه چاپ کړي، خو دا فلمونه تور او سپین وو. په تیرو 6 کلونو کې د افغانستان د اسامه د فلم په ګډون 2 فلمونو نړیوالې جایزې واخیستې، خو پروسش کال چې طالبانو کابل ونیو بیا د فلمونو د جوړېدو هڅې ټکنۍ شوې. افغان سینماګران وایي د طالبانو په 1 کلنه واکمنۍ کې ټولې سینمایي تړل شوې او هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښتې فلمونه جوړول د هغوی هم تر ډېره کارونه په ټپه درېدلې دي. دوی وای له اقتصادي ستونزو سره د طالبانو د حکومت لخوا محدودیتونه پرې لګېدلې دي او ورته ویل شوي چې نور بنجونې او ښځې په فلمونو کې نه لوبوي. خو دا سینماګران بنجونو او بې ښځو فلمونه نیمګړې ګڼي. د افغان سینما د تیر 1 کلن بهیر حال د همایون هیواد پوراپور کې.
سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی دی چې په وینا یې د طالبانو په واکمنۍ کې هم په پټه فلمونه جوړول. نوموړی چې اوس جرمني ته تللی وایي سینماوې وتړل شوې او د طالبانو له لورې ټولو سینماګرانو ته وویل شول چې نجونې او ښځینه لوبغاړي باید په فلمونو کې ونه لوبوي. شاهین وایي دې محدودیتونو د فلم جوړولو او خپلې کورنۍ ته د یوې مړۍ ډوډۍ ګټلو لارې پرې وتړلې، ځکه اړ شو چې وطن پرېږدي.
د سینما جنازه څه چې هډوکي هم خاورې شول. که همدا سیاست او چلند وي، فکر نه کوم چې نور دې څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیډي او تراژیدي غواړي. په سینما کې باید ښځه وي. که په فلم کې ښځه نه وي، هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سلیم شاهین د طالبانو له حکومت غواړي چې هنرمندانو ته خپلواکي ورکړي چې د ټولنې له ستونزو او شرایطو سره برابر فلمونه جوړ کړي او ستونزې دې نه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د تیر 1400 کال د لړم میاشت په درشمه د یو مکتوب په خبرولو سره له تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامي او تمثيلي ټوټې د نه خبروي چې خزو په کیرول لوبولای وي، چې د اشاره سینما ته هم متوجه و. خو یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغاني سینما کې کار کړی او د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته فرانسې ته تللی وایي، بی له خزو سینما نیمګړې ده.
نابود زنانه طبیعي است کې تاثیرات
د خزو نه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي. یو کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلېږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو، ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کېږي، فکر وکړي چې هر څه نیمګړی دي.
له ټولو ستونزو او محدودیتونو سره هم ځینې افغان سینماګران د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې واړه فلمونه جوړوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي. خو د سینما افغان لوبغاړی بصیر مجاهد د سینما د موجودیت لپاره دا کافي نه بولي.
هیڅ کس درې عرصه فعلا در افغانستان فعالیت نداره.
هیڅوک اوس په افغانستان کې د سینما په برخه کې کار نه کوي. یوازې څو محدود کسان دي چې د خپل بقا لپاره واړه فلمونه جوړوي. هغوی هم په ډیره ویره شوټینګ ته ځي او له ستونزو سره مخ دي. هغوی له مجبوریت غواړي سینما ته یو څه وکړي، خو د څو وړو فلمونو په جوړولو سره موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې سینما لرو.
د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نورو افغانانو ترڅنګ د سینما ډیر لوبغاړي هم له هیواده ووتل او د سینما هغه ونه چې مخکې هم څنګه څناڅه وچې شوې وي نور هم کمزورې شوه. که څه هم په پیل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره ځینې سوژه شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی. په دې اړه او د سینماګرانو د ستونزو په اړه مو د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله جاوید افغان هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې ده چې د محمد ظاهر شاه له پادشاهۍ رانیولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر پایه سینما په افغانستان کې ډېر مینوال درلودل، خو جګړو او د حکومتونو محدودیتونو او نه پاملرنې د سینما د لوبغاړو په وینا دا صنعت د مرګ کومې ته برابر کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شعر د الهام کیسه زړه ده. نامتو یونانی فیلسوف افلاطون چې شاوخوا 400 کاله مخکې تر میلاد څخه دلی دی وایي، شعر ویل د شاعرانو کمال نه دی، شعر دوی ته الهام کیږي. له افلاطون را وروسته پرې نږدې 2500 کلونو کې د الهام د نظر د ادبیاتو د تاریخ په اوږدو کې تر ننه یو ډول پات شوی دی. خوشحال خان خټک په د سرنامه کې لیکلی دی چې شعر د زړه د وینو خوراک دی او شعر لیکل د هر چا کار نه دی. بابا دا هم وایي چې د شعر طبیعت په مثال د تون باد دی او د شعر مستی ډیره ده. همدا الهامي ډول نظر د رحمان بابا په دې بیت کې هم جوت دی. دا متل دی چې له درده زګروی خیژي، ګنی څو د رحمان له شاعرۍ. خو په دې ویناوو کې د ریاست خبر هم نه ده رد شوې. له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مې هم دا مسله شریکه کړې. لده به واورو
دې موضوع باندې. یعنی ډېر دوستان مختلف لیکنې کوي، مختلف نظریې هم لري، د الهام او د فکر او ډېر د ډېر ریاست. خو زما په نظر باندې دغه دواړه نظرونه تقریبا داسې روان دي چې د غره څوکې ته رسېږي، دواړه سره مخ په مخ کېږي. زما په نظر باندې ګور اجمل صاحب، که چېرې موږ دغه احترام دغه هغه خلک چې اختراعي کوي، کنه نوې کشفیات کوي، دا غوی تاریخ چې وګورم کله کله د دوی سره الهامي شې دی، ملګری شوی دی دوی جوړول یو څه وختل، خو تصادفي یو نوې څه بل څه کې را څرګند شوی دی. لکه هغه اډیسن چې د برق تارونه د بل څه کول، ځکه یو څه چې نوې موجود نه وي، دغه په اړه خو د فکرم نشکول چې ناڅاپه دوه ترونه سره ولګېدل، فرق رڼا یې وکړه. نو دا الهام زما په نظر باندې دغسې یو فرق رڼا ده. خو البته دا د هغو چا سره ملګری وي دغه الهام، چې هغوی واقعا د همغه کار سره، د همغه مسلک سره، د همغه هنر سره، د همغه حکمت سره لیونۍ مینه لرلې، یو زړه یې په ټوله معنا د زړه ټول عمران دی او د روح ټول عمران دی ورسره تړلی وي. په اصطلاح باندې نو هغه بیا کله کله په الهامي شېبو باندې هم اوړي. یعنی دا البته د ډېر عاشقانه ریاضت په نتیجه کې الهامي شېبې هم پکې وي. داسې یعنی الهامي شېبې، خو البته دغه الهامي شي بیم که موږ بیا وڅېړو د هر چا بیا فرق لري کنه د هر چا د دغه ظرفیت په اندازې کنه چاته ډېر ساده مثلا یو څوک شعر لیکي هغه سه یو طبیعت ورته جوړیږي دا وایي دا الهامي شي بعد یا سم فاصله یې بکې لیکي خو هغه دغه شعر به د هغه د هنري د تومنې تر قده پورې وي چې ولور قدا یې د دوه چا به هنري تومنه وچته وي دغه ان هم بیا د څه وچت وي دا دواړه سره لازم او ملزم دي ریاست چې دا چې ته کوي خو البته هغه څه لپاره کوي چې ور سره ډیره مینه دې زړه دې تړلای دی په دې کې نو کله کله یې همیشه دی وي ځین خوګونم ځین خلکو لیدلې دي د اختراع ولا همداسې په ورزش کې هم دغه شی همیشه ما په هر څه کې زما په نظر باندې همیشه بيستا
تاسو د عاشقانه ریاضت ترکیب ته مخکې اشاره وکړه د عاشقانه ریاضت یو وخت مال یو لیکوال سره خبرې کولې هغه وویل چې کله زه شعر لیکم نو ذهن می په شعر کې بوخت شي خو چې کله زه نثر لیکم ذهن می په نثر کې بوخت شي بیا په نثر کې راته الهام ناراضي او که شاعری کوم په شعر کې بیا د نثر الهام ناراضي یعنی تاسو مطلب دا دی چې ذهن او هوش او فکر باید په شعر کې بوخت وساتل شي چې الهام راشي او کنه
بالکل خبره دا ده چې دغه انسانان چې په هر مسله کې اجمل صاحب چې یو او سره رسیدلی دي هغه ته یعنی مخلصانه دغه نه وپوښتل شي هغه به خامخا وایي چې حتی د عبادت په وخت کې د سره دغه خپل کار یو هغه یو تړون ورسره شته دغه کې یو ذهن او خیال دې دغه سره یو څومران دی یو څوري ریسټي ورسره تړلې دي یعنی دا او سره سیدل چې دي دا څنګه نو نه کیږي چې تاسو مثال نور ملي چرچې نور خپل کارونه د ژوند کاوا هغه څه چې ته غواړې چې اوس ته ورسوي هغه سره به دومره زړه نه وي تړل دی وخت به کې راځي هغه بیا نه رسیږي هغه بیا په نیمایي کې پاتې کیږي خو هغه کار هغه کسب هغه حکمت هغه هنر او سره سیږي چې د ژوند چې دې شي وی دي ورسره تړلې وي یا نه اصل هغه نو ډېر شي وی دي ورسره تړلې وي اوس قمر یزد یو خسړای دروند کار کوي چې ماته وي هو ګوره دا هم یو مسولیت هم ساده یو کور جوړوي او دا خو یو مشکتي کار شو اوس قمر یزد زما مطلب دا دی چې ته په هغه کار کې یا په هغه مسولیت کې چې ته اوس قمر کوي هغه کې کستوریا هم یې ته خوند راخلي یعنی خوند د خستون کیف خستون کې ریاضت نه مطلب دی
چې کله تاسو شعر لیکي کلماتو په ستاسو ځي او کنه کلمات په خپل راځي
دا څه چې په کلماتو په څه کته وو کې دا یو ډول احتیاط پیدا چې هغه یو تصنوب کوي کېږي خو کله کله دا صحیح ده یعنی کله ولې نه دا څه وصل بسولیکم نه کې چې وو کلماتو په سم سره ګرځي چې دلته دا کلمه مناسبه لګیږي کنه لګیږي مثال یو دیوال یو معمار جوړوي دا تیګه ګرد ده دلته خښته لګیږي کې تیګه به خو لګیږي یعنی دا خو کېږي خو دا چې کله دا شی په اصطلاح باندې د عادت وګرځي د فطرت وګرځي د هنر یا هر کار چې په فطرت کې د ګټ شو نو هغه بیا نو خدایګا هم ستا مثال مناسب یا مغه نصاته د مغه انداز زول سن او کې او سر جوړي او کله لبزونو خبره وي لبزونو دغه سه نو خدایګا یعنی مغه سه برابرېږي زما په نظر باندې چې دغه سه فطرت دغه سه جوړ شي فطرت دغه سه جوړ شي چې په مغه انداز باندې چې ته غواړي اغه تاته کلمات راوړي
همدغه معمار چې تاسو یادوي ځینی معماران که پاخه هم شي ممکن یو خښته لري کې دغه په ځای بل کېشته تاسو چې کله شعر لیکي دویم ځل چې دا شعر ګوري بیا کلمات بدلوي
کله کله دا سم کېږي چې یعنی مثال تخپل شعر دی لیکلای کله کله چې ما شعر می لیکلای وي مثال دی وی کلمې په ځای کله کله دا شي کېږي چې بل کلمه په کې ډیره مناسبه راشي یا اول نه مثلا اندښنوي مثلا ما یو بیت می په دې شعر کې وي اول نه اندښنه را سره وي چې دا کلمه یې خنه ده لګېدلې یا دا خیال خنه ده رسیدلې یعنی صحیح ده یو معنا به کې وي د لوستون کې لپاره خو هغه د خپل د هنرمند زړه چې وبته وڅکي کله کله دا شي بیا تصدیقي دغه شی اوس پیدا شي چې هغه ستاد زړه هغه اندښنه ورسره ورکه شي کوره کنه شو نو بیا هغه باندې هغه هغه ډیر ځله تری وبا سم چې ځکه چې ما سره خپل به یو اندښنه ده او دې اندښنې ته زمو نصیب یا توري ورته نشم پیدا کولای یا د معنا رسول د لپاره یو مناسب خیال نشم ورته پیدا کولای نو د خپل د معنا چې د پدې دیوال کې کوګوالای د اصطلاح باندې
مناسبه کلمه مناسبه کلمه کومه یو ده که څام تاسو خیال او معنا ته اشاره وکړه لدی پرته کومبل صفات هم لري مناسبه کلمه
مناسبه کلمه خو یو خو دغه د معنا رسولو د خیال او د معنا خبره شو او بل مناسبه کلمه دا څو سره مثال موږ تاسو د مرغلرو یو عامل وی مثال په دې عامل کې د ټولو مرغلرو سره برابرې وی یو مرغلره په کې مثال یا څوک یو لري یا درسته وی یا رنگ بدل وی نو دا څه اصطلاح دغه غته مناسبه تر تنخ کاری رنگ ته ا دې رنگ ته نسوب خراب کړی وی کنه نو کلمه هم داسي وی
یعنی د کلمې موسیقي ته مو اشاره وکړه موسیقي مو هم په ورزيات کړه
موسیقي هم دا رنگ هم دا او فصاحت او بلاغت دغه هر څه کې شرط کنه
کاروان څه د کلمې په برخه کې په معاصر اروپאי شعر کې د کلماتو ترڅنګ ارتباط ته هم ډیره توجه کیږي یعنی دوه کلمې ستره ولی ترڅنګ خو خصوصا دوی هغه شاعر ډیر ستایي چې داسې کلمات ترڅنګ څنګ په څنګ راوستي وي چې همدغه شان چې تاسو د کلمې لپاره یاد کړل چې معنا نوي کې خیال نوي کې موسیقي نوي کې او حتی دغه دوه کلمې کسر بیلې وي شاید فصیح نوي او په دغه ځای کې فصاحت هم زیات کړی وي څنګه موافق یاست
بالکل دا خبره زما په نظر باندې درسته خو بده ده چې خپل ادم یو تناسب دی کنه یو یو ځنګړ یو په دې یعنی د هر هم اسرای وبله یا هر هغه کته کوم مستقله تبلو یو بوله نو کچیر د دې مستقله تبلو په نظر ورته وګوره دا مو دغه تبلو به په اصطلاح باندې د تناسب د مخه هم ارزول کیږي که تناسب یې خنوم نو بیا خبره خرابېږي
یو بل مهم شی چې په معاصر نړیوال شعر کې اهمیت لري هغه فکر ده یعنی د عاطفي او احساس ترڅنګ فکر دی د یعنی شعر باید یو ځان ته هم یو فکر ولري د یو معاصر اروپאי نقاد خبره ده هغه وايي ترڅو چې مارک شته او چې ترڅو پوری مینه شته شعر هم شته یعنی مطلب دا ده چې د مارک په باره کې ډېر سوالونه شته او د مینې په باره کې خاص هم دنیا مینې نیولې ده څنګه فکر په برخه کې تاسو څه فکر کوئ د خپل شعر د فکر په برخه کې
فکر دا چې د فکر په اړه یا د خیال په اړه د نقادانو ډېر خبرې کړي دي او هر لیکوال یا هر شاعر خپل یو په اصطلاح باندې یو نړیوال په دې برخه کې لري هغه د فرانسې هغه پولوال لري چې یو شعر یې د نصر غون یو شعر یې لیکلی دی خو په دې شعر کې د په اصطلاح یو نقد پروت دی هغه وایي چې شعر داسې ده لکه د میوه غوندې چې میوه چې اول سړی خوري خوند او کیف یې کنه هماغه احساسوي او دې ته ډېر پام نه وي خو د دې میوه شاته د غذایت موجود وي کنه یو فکر دی په اصطلاح باندې یو د وجود لپاره مخاوي نو کدا څه خو شو دا خو نور لا نور چې دا خو ډیره خپل خبره ده چې هم خپل ولګ د ولې شي او هم په دې خپل کې نغښته فکر هم وي چې هغه د ګټي خبره کومه چې د فکر نه د ګټي خبره واخلو خو بیا کچره ډیره د ګټي خبره پکې نه وي مثال کې خوند او کیف پکې وي دا هم شعر دی خو البته فکر هم ډیر مهم دی خو فکر باید په هنر کې په خلا کې لغښته ولیک ډول شي چې دغه د پېستلا باندې د شیر په نازکو وګو باندې بار نیوي یعنی دغه څه لکه په خړو کې مالګا یا مثال د ګلاب په ګل کې غا رنگ او خوشبو وګمې هم دا څه پکې لغښته دا څه په حجاب کې پکې پټ وي نو بیا به زما په نظر باندې هغه د شیر هنر ته هم صدا مې رسیدلې او دغه د ګټ کار او چې انسانان د خپل تر څنګ د خوند رنگ تر څنګ یو پیغام تر واخلي د ما له خبره وي خبره به زموږ تاسو پښتو کې چې وايي هم خرمام ثواب وینو
پل والری ته تاسو اشاره وکړه مثلا د هنر په برخه کې وایي چې شعر هم امدا شعر هم رانغړغه وایي چې په نڅا باندې څوک چیرته ځان نه رسوي یعنی دغه د شعر یعنی څوک داسني چې ناڅي وایي زبه
له خوسه کابل ته ځم خو دلته د فکر په برخه کې د شعر د فکر په برخه کې ځینې ناقدان دا خبر هم کوي چې د شعر فکر یو ډول غامض فکر دی. داس فکر دی چې انسان یو فکر ته هڅوي خو هغه ساينسي فکر نه دی چې دوه او دوه څلور شول یا یعنی له هغه فکر نه مطلب دی.
بالکل خدا دغه فکر خو بیا خپل هنري فکر شو. نو دا هنري فکر خو اوس مثال د یو شاعر په شعر کې مثال د یو دردمن خبره کوي. نو دردمن خبره چې کوي نو طبعا دام د کی دا فکر دی چې د دردمن د پاره یو درمان هم باید وي. کنه یو انسان د دردمن انسان د درمان په فکر کې کوي. اوس لکه د ټاګور شعرونه هغه کې به زما په نظر باندې یعنی هغه خو مثلا د مرګ په اړه ډېر شعرونه ویلي دي خو داسې په مینه یې ویلي دي چې انسان په د مرګ فکر یې کړی دی خو د ژوند سره د داسې مینه پیدا کوي چې ته ښه ژوند وکړې د مینې ژوند وکړې مهربانه اوسې با احساسه اوسې ظالم نه وې متکبر نه وې مین اوسې. نو دغه فکر دغسې هنري فکر بیا چې دی
کاروان صاحب د دې لپاره چې همدغه ممتاز فکر ته شاعر ورسی فکر نه کوي چې په دې برخه کې بیا د مرګ له فلسفې سره هم آشنایي شاعر ته پکار ده؟
نو خو طبعاً دا خبره دغه زموږ پښتانه متل کوي وایي چې نه تر خلاصېږي هغه مېلمه ته به دوه ځلې سلام کوي. نو یعنې دا په مرګ باندې پوهېدل په دې باندې دغسې پوهېدل چې یعنې یو څه خو شته په دې د لارې په پای کې یو څه شته چې ته به ورسره مخ کېږې. نو ته دغه د لارې مزل باید داسې ووهې چې ته لارویو ته سلام وکړې. ته مثال تږي ګل ته اوبه ورکړې. ته مثال یو د رنځور درمان وکړې. یعنې په مینه او په ښکلا دغه د ژوند لاره دغسې ته یې کې ځکه چې ته یو بنبست سره مخ کېدونکی یې. ته د یو داسې پایلې سره مخ کېدونکی یې چې بیا به ته نه وې لکه د اوس یې. نو دغه کمې شېبې چې په وا کې لرې دا بیا ته دغسې په مینه په هنر او دغسې په اصطلاح دغه سې وکاروه چې دا د نورو لپاره د ښکلا یو دنیاګۍ شي.
د ښاغلي کاروان څخه په مننی عرب فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې ژغیشو نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو خو ژوند ورسره کوو. وړاندې دوه شعر لرو د دوو شاعرانو د مرسل احمد سی او نور محمد لاهو.
ازادي رادیوي مجله پر منځني صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15
مخکې تر دې چې د نوښتګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریک کړم د ځواني فعال شاعر مرسل احمد سی شعر لرو چې ازادي رادیوي ادبي مجله پروګرام ته راستولې.
خدای دې ساته د وړو سترګو لواره برخوردار رسولې يمزه د ژوند تردار برخوردار د چې ستري پیغمبرې د اقرا آیت په لټه ستا خوانځي د وحي ځای د هورا غار برخوردار تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې زما په تورې لمن تک سپینه تاره برخورداره زرپرستو خلکو لوټ کړې د کابل د غرونو برما درنه چورې زرفشان کړ زرنګاره برخورداره د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي ته وا يخ میزان وهلې انار برخوردار درد می درد په غي کې ونیو د لاسو په قرار سو ته به څومره بیمانه بی قرار برخوردار حساب خوی پیاری کی د مچکو د تهذیب حساب خوی پیاری کی د مچکو د تهذیب دوه براکړي یو واخله حساب شماره برخوردار
ګومان نه و چې به دومره پیچو خم په مخه راسي. زما له زړه نه خوسیده و تر تا لاره برخورداره. زما رقیب سره طبیعي شوه اوس به وار را باندې کاندې. و ولاړه لاس دې واچاوه تر هاره برخورداره. سپینې غاړې نه مې ګوره د بلۍ له تیره زانګم. سپینې غاړې نه مې ګوره د بلۍ له تیره زانګم. ور دې نه کړم خپل جانان ته ظالم پلاره برخورداره. پوهنتون دې را شهید کړ پسپرلی دې خزان راوست. د مرسل ګلان دې لوټ کړل له ګلزاره برخورداره.
لا اغلی مرسل څخه په مننی اوسم د نور محمد لاهو شیر.
لکه سیند لام هم ستادی آدونو سر زخمونه پسینه که د باران د لام د غک په څیر تازه دی. پیړی وشوی یار ستا پرشنه لمنه دا گلان حسد آزدی. اوز هم چاسمان شین وی او شاعر پنی مشبکه بام تخیزی. او دستورو پر سینو دی لیکل شوی سترک شپاری. چیر تلوڑا گونده گورم یو ناتا پا یو زیارت او یو گره دی توتوانا هم پیدا شی. ته سیوری تا د گل پسیر شنکی گی د سوسن پسپین کمیز گی ارغوان ارغوان کی گی مسکی شنده او پا اوخ گلم دیستر گی لا ده هم خوگو لا سنو که منیوی. دا ده دیر کلو نوشول لکه سیند چیغی پغی کدر پسیر لکه بی مورا کبلای غاگ می پغره که تیگا کی گی زده می ندر نصب دیگی.
در خبرمونی پا دی برخه که تاریخ تمخه کهو اولان دی پا کابل که در ارگ دننه دیوی تاریخی معنی پاڑا وریدلشه. خود تر حقی مخ کی پا میدان وردک ولایت کی تر او سا شپش اویا لرغونی سیمه اطلاعات کلتور ریاست سبت کردی دی. خدا سیمی در نریدو لخطر سرمخه مخ دی. جزئیات په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت یو شمیر فرهنګیان او ځایي اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې سوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګرس پړل سوي دي. فرهنګ پالا او خبریال حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته ویلي چې په مرکز میدان ښار نرخ جلری سیدآباد چک او بهسد ولسوالیو کې ډېرې داسې تاریخي سیمې شته چې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دی پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې دغلته دې د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او د غصب مخنیوی دې وکړي.
ولسیدو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده تاریخی آبادات تا پکې زیان همو وخت دی او د دولت او د دولت لوري هم ورته توجه نه شوي او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغیدو ته ضرورت لري. د هغو لپاره هم د رغیدو لپاره کوم اقدامات نه ترسره شوي.
د شاغلی ریحان په خبره کې په نرخ ولسوالۍ کې د الغطا په نوم د ځمکه لاندې شارګوټي ساتنه ونسي نو هغه به هم ویجاړه او د خلکو له لوري غصب سي. لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پیژندنه بللې او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یې اړین کار یاد کړی دي. د دغه ولایت یو بل فرهنګ پال نجیب الله نوري وایي کچیرې دولت یاد تاریخي آثار ورغوي نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس صفي الله راهد هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له خطر سره مخ دي خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړې دي.
په میدان وردګ ولایت کې شاوخوا شپږ اویا سیمې دي چې تاریخي سیمې دي. هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې ثبت دي، راجستر دي. دغه سربیره دغه د ارغتا غونډې هم دا چې یو خرګوټه د ځمکې لاندې تقریبا و اته پوړې لاندې یو خرګوټه چې 2 کیلومتر او دا بخیری قدمات لري په خو عدالت یو پچایي تیر شوی دا خلکو په وینا موږ له وزارت سره هم خبره په دغه برخه کې شریکه کړې ده غوې موږ ته ډاډ راکړه ده د دې لپاره موږ باید د ترتیبات وکړو دغه باید ورغول شي حد اقل اندرون خو پکې رغونه نه کیږي خو بیرون چې یو څه جوړ شي خلک راضي سایل ته د سیلانانو لپاره دا یو بهترین ځای ده
په میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې د نړیدو له خطر سره مخ دي
د میدان وردګ ولایت د لرغونو ځایونو په اړه مو راپور اوریده چې ساتنه او پالنه غواړي بیا هم د تاریخ په ارتباط پارک د سمت شبې جمعه په نوم ماڼۍ چې اوس د لسم نمبر ماڼۍ په نوم پیژندل کیږي د نویمو میلادي کلونو د خپل منځي جګړو په ترڅ کې سخت زیان منه شو د ولسمشر اشرف غني په وخت ورغول شو د دې ماڼۍ په اړه د ارګ د نن او پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو لیکوال علمګل سهر څخور
دا سبقداران وای چې سلکرانه مانی ده ان سرکله په خو جوړه سوی ده او شپږ متره اوږدوالی لري لس متره سور او څوار لس خونې لري زمینی لري او پنیر کې سالون د دې نوم ځکه سمت شپې جمعه په نامه ده چې د جمعه په شپه به دلته د شاهي کورنۍ د افغانستان سلطنتي کورنۍ یو خپلوان او ته مشتاق ده خو د کورنۍ غړي خو ډیر وو سلطنتي کورنۍ لوی او د کابل په مختلفو برخو کې ژوند کاوه بیا د جمعې په شپه باندې یو ځای کېدل په اصطلاح یو کورنۍ محفل یې من مشتاق یې و او ځای به دا و نو ټول به خپل اولادونو سره خپل فامیلونو سره راتله او دلته به مجلس کاوه پاینل کې ولکه یو غیر رسمی غونډه به هم وای یعنی دی به د حکومت باندې مسایل باندې هم بحث کوو نو ځکه یې د غزایت سمت شپې جمعه نو ورکړ دا د حرم سرای له جنوبي دیوال سره جوړ شوی دا او د بل خواته بیا کوټه باغچه ده یعنی تقریبا د لکه دې لکه چې د غدوالو مانو یو غیر مربوط وي خو مستقله ده کله چې علي حضرت محمد نادر خان ارګ تر هغه یې د ارګ د رښلنګسوی او پالو دړ کې ټولې جوړ کړ او دغه سمت شپې جمعه د هم سکیورټیا ته پکې ځا پکړی او له سره یې جوړ کړ یا به چې بیا په نور حوالی شو کوم د خسرای ولیدله د رپورټ کې دی ترجمه جنگونه په وخت کې دلته ډیره خرابې شوې و ځکه چې ماته دغه د حرم سرای خان سامان وویل راته چې دا دلته د خان سامان خواجه زین العابدین نمیږي د ویل چې په اویم کال کې یو اویم کال کې لمړی د حزب اسلامي مجاهدین راننوتل او کتابخچه او د سمت شبې جمعه نیولې و بیا د دوستم کسان او د امر شاه مسعود کسان او سره جنگ وکړ بل اخر غیل ارګه ول دغه کوټي بخچی او د سمت شپې جمعې نو ويستل نو ته جنگ وسو دا ډیر خراب وسو یعنی ټول خراب شي هیڅ په دنا سو جن کې له کوټي تر ډیر ما هم ځلې وې سي بخي زړې او رچا خبره خپل کې لري دوی اندا دون خرابې دلته دلته پندنه یم کال پوری دلته دولت مهم اسناد ساتل کل یعنی ارشیف البته د ارشیف ودانی او بلد بیا په دروستو کې کې د مرکزی په وخت کې وړي رس ودانی ورته جوړه شو د ارشیف کې پر اساس ډیر په لوی مهم ستانډردونه باندې عیار و او دلته ډیر مهم اسناد و نو لدينا ډیر وخت دی سپادم سره لدينا هم د زندان غونډې دی خپل مخالفینو د شکنجه سلطان علي کشمان سي دی روسانو په وخت کې دی افغانستان سي درازم او د خپل کتاب کې خاطري وایي چې دلته زه په یو څور کړ باندې سملوله یو مو برقی را کوله شکنجه را کوله او ډیر وزور ول ما سکی کارمل مسره غل دیغه د سکی بیا کارمل تو سم دلته بیا اندغه تخکی ست پروت وی او زور ول دلته خپل دی خوانی ول سم شو ترکه هم دلته دی ورل دغه خبره د کارمل غلطه ده د غزاینو هغه کتب خچو خبر سره د پد کتاب کې دا شی لیکلې ده یعنی دا هم د ارل یا تر مانو یو نه دا شی یو استفاده هم سویل دي زندان استفاده هم نه سویل دي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري د اسد کرړی مجلې د دې پروګرام په ورستیو کې غزنی ته مخه کوو. د غزنی په شهر کې یو شمیر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ یو مرکز پرانیستی دی. دا ځوانان په دې باور دي چې د نقاشۍ، خطاطۍ، رسامي او په ټوله کې د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی، نو ځکه دغه کار ته مخه کړې ده. دغه ځوانان وایي غواړي له دې لارې خپل هیواد، ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. نور حال په دې راپور کې.
هم تا د نقاشۍ او انځورګرۍ مرکز دغه مرکز د غزنی ښار اړوند په نوآباد سیمه کې یو شمیر ځوانانو پرانیستی چې مخه یې په دغه ولایت کې نقاشۍ او انځورګرۍ ته پراختیا ورکول دي. دغه ځوانان وایي غواړي له دغې لارې خپل هیواد، ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. د دغه مرکز مشر او تکړه انځورګر علي همتا په دې اړه د مرکز د پرانیستي پر وخت رسنیو ته وویل له دغه کار څخه یې مخه په غزنی ولایت کې د نقاشۍ هنر ژوندی پاتې کېدل او پراختیا ورکول دي. نوموړی په دې باور دی چې د نقاشۍ، خطاطۍ، رسامي او په ټولیز ډول د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی، نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده.
سلویخ کلونو جګړو دلته له خلکو څخه د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر له پامه غورځولی دی. د خلکو مینه ورسره کمه شوې ده. اوس موږ دلته د دغه هنر مرکز خلاص کړی. تر اوسه پورې مو د شاګردانو شمیر له 30 څخه تر 40 پورې رسیږي.
علي همتا زیاتوي کچیری دولت ته انځورګرانو، تابلوګانو ته بازار ومومي، نړیوالو بازارونو ته یې ولېږدوي او ملاتړ یې وکړي، نو د افغانستان د انځورګرانو دغه هنر به په نړۍ کې ځانګړی ځای پیدا کړي. یاد مرکز تر اوسه له 30 تر 40 پورې زده کوونکي لري. دغه زده کوونکي وایي له دې برخې سره ځانګړې مینه لري، خو تر اوسه په غزنی کې د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر کوم ځانګړی مرکز نه درلود چې دوی د زده کړو په مخه ورغلي وای. سید فواد د دغه زده کوونکو له جملې څخه یو دی.
هغه کسان چې ورته لري او غواړي د هنر په برخه کې کار وکړي او خپل هنر ته پراختیا ورکړي، دا یو ډیر بهترین مرکز دی. خوښیم چې داسې یو مرکز راته پرانستل شوی چې د خپل خوښي هنر پکې زده کړم. زه اوس ډیر خوشاله یم.
سید فواد زیاتوی غواړي چې له دغې لارې د هیواد د ولایت مقدس اماکن، تاریخي ابدات، مخور اشخاص او نور شان انځور سکړي. شاوخوا 40 کلن قومي مشر علي دریاب د دغه مرکز د پرانستنې غونډې ته راغلی. نوموړی په اوسني بحراني حالت کې د دا ډول مرکزونو پرانست مثبت ګڼي او وایي ځوانان به پکې بوخت وي. دی وایي دا ډول پروګرامونه ځوانان له بیکارۍ، تشویشونو، نشه یي توکو او نورو ناسمو لارو څخه راګرځوي. که دغه ډول مرکزونه ډیر سي او مرسته یې وسي دا به ښه وي.
ډیر یو ښه کار دی. ځوانانو ته یوه ځانګړې بوختیا ده او تر څنګ یې یو څه شی لاسته ورځي. ځوانان به په اوسنۍ بیکاری کې نه رنځیږي، دلته به بوخت وي.
دغه نقاشان وایي نقاشۍ اوس په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چندان بازار نه لري، نو په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې له نقاشانو سره مرسته وکړي. خو د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د دغه مرکز له پرانستلو هرکلی کوي او وایي د هنر په برخه کې چې هر څوک کار کوي موږ یې ملاتړی یو.
رښتیا هم غزنی کې یو شمیر ځوانانو یو مرکز پرانستی چې دې کې به انځورګرۍ او نقاشۍ کوي. دا یو ښه کار ده، موږ ورته ښه وویل. د نورو ځوانانو هم دا غوښتنه ده چې دوی داسې کارونه وکړي چې هغه د غزنی تاریخ ته خدمت وي. د دې ځوانانو موږ ملاتړ کوو او انشاءالله موږ به د دې په خدمت کې یو. موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
د غنزورګران او نقاشان وای په غزنی کې زیات شمیر هنرمندان او انزورګران د هنر پاللو په برخه کې خپلې هڅې کوي. دوی وای په خو د نقاشۍ او انزورګرۍ هنر په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ډیر مروج وو، خو اوس نسی کولای د نقاشۍ له لارې خپل ورځنی لګښتونه پوره کړي، نو ځکه د دې هنر پرېښودلو ته اړ سوي دي. خو د حکومت او مرستندویه موسسو مرسته به د دوی د هنر او نقاشۍ کار بیرته غښتلی او روان کړي.
لهمدی راپور سره د دې اونۍ د اساجی رډیو د بیمچلي پروګرام را غونډو. زحمت چې ورلتا سوې چا زغړم تربیا په مخ مخه.
جانا لکھ